تندرست میماند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې، د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړی وي. د دې خپرونې په خبری برخه کې ګڼ راپورونه خپرو. نن یک شنبه ده، د وږي اسمبلۍ یولسمه د سپتمبر لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 15 او 15.5 میلی مترو ترمنځ د باران د اوریدو او د تالندې برېښنا د سیلابونو د راوتلو امکان سته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرن د کورنیو او بهرنیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورنیو او بهرنیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي د غړي تیروس تالاري له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلي تالاري ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. تبدا سل کې د چیدران د اسناد او جایدادونو ادارې د سرجنی کال د خبرګولیا جوزا په نیمایي کې اعلان کړی و چې په ایران کې د فعالو بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. د بلې خوا د ایران د بهرنیو پانګونو خونی د روان کال په غوي میاشت کې رسنوي ته ویلي و چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې دوه چنده سوی. ویل کېږي چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق پاړه د وی تفاهم پاڼې د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم کې دوړ لوري په خپل قلمرونه کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د ټاپ د پروژې د تطبیق لمړنۍ موافقه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پرزیدلي جمهوریت نظام پر مهال د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و. خو دا پروژه د دینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو له تیرېدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه سوې. د پاکستان پوځ وی افراطي وسلولو پرون شنبه د پوځ د یو نیول سوي افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر پونوم د افسر تیره چهار شنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحه د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پوځ د نور جزئیاتو لورکولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. په ډیری اسماعیل خان کې د دې نیونې مسؤلیت چانو منلای. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640,000 فلسطینی ماشومانو ته د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړ. د بدسل کې د چې لتیرو نږدې یو لسو میاشتو راهیسې په غزه کې خونړۍ جګړې هلته ټول روغتیایي تاسیسات له منځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نه وي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سوي او خلک کې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. WHO پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل شو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل سو. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کیږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو دا خبره د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره سو. هغه ویلي ایران دغه هدف ته رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. خو د دې پیسې څخه باندې نیمایي له محلي سرچینو ترلاسه کیدای شي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې 8% ته د ایران د ناخالصو کورنیو تولیداتو د اندازې رسول به په ایران کې د انفلاسیون او بیکاری اندازه کم کړي. د ایران ولسمشر ویلي د دې لپاره چې دا 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه شي، دا کار له بهرنۍ نړۍ او په بهر کې له پرتو ایرانیانو سره د ایران په ارتباطاتو پورې اړه لري. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک لدې هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وتلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمانځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلار کاریز، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ادګارس رینکروویتس لدې هیوادونو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو سیمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دوړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې د روسیې ځواکونو له وتلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکنه وه او نه له 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب. له استونیا او لاتویا څخه د روسیې ځواکونو وتلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسیې ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو په برخه کې اوري. په اصل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا تړل سوي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې.
موږ په دې کې خپلې میوې تقریبا روسیې ته فروشي کې، په هغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمایندګان نشته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولای شو چې د دې خپل صادرات ولرو.
له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو د تورونو کسانو اخراج اندېښنې پارولي. پیو مفصل راپور کې اوري چې په لویدیځو هیوادونو کې د افراطیت خواته د افغان ځوانانو او زلمیانو تمایل زیات شوی دی.
په دغه شرایطو کې بیا دوی د ټولنیزو رسنیو لخوا افغانستان سره وصل دیوال ته یوه ډله ویني چې بغیر له تحصیل، بغیر له تعلیم او هر نوع معیار پرته یې توپک په زور راغلې واکمني کوي، نړۍ ته د ماتې ورکولو دعوه کوي او هر ورځ امکانات هم ورته برابر دي. او تر ټولو مهم، د یو دولت په کچه د تبلیغاتو 30% انحصاري دستګاه هغه هم په لاس کې ده او هر ورځ مواد جوړوي.
اسرائیل یو ور بیا په لویدیځه غاړه کې په خپلو پوځي عملیاتو سره یو ور بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راسادرسه زیاته کړې ده. په وچه پوری ایسر افغانستان چې طالبان پرې واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر، د کوربه هیواد د انرژۍ له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړونده موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برېښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخوند له سفر وروسته تاشکند ته تللی. د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته په روسیې کې هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې د دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته دوی خپل توکي واستوي، په طور د مثال کټن یا پنبه.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا 3 اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. افغانستان ته له جرمني څخه د 23 افغانانو بیرته ستنولو په جرمني کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله له لوړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بدبینیو سره مخامخ سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
روسته له هغه چې جرمني له دغه هیواد 23 تورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، د اقدام کړ نور جرمني میشتي افغانان اندېښمن کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 13 د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یوه چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایی شرکت و چې د جرمني له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبه په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج سویو افغانانو ته زمينه برابر کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال لاګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمني میشتي افغانان وایي وروسته یو پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا ډول پیښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو په دې توګه کېدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي. نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پیښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي:
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نال زیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پیښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کېږئ چې ان په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمنی د حکومت د پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلی او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته دا ستنه کړل شوي افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنیو ته سپارل شوي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه شان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په ګزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیز زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده، او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خو شپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بېلابېلو جرمونو 28 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګن په ښار کې په یو فیستیوال کې 3 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان د روان زیږدیز کال د مې په 1 سمه د جرمني په سویل ویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و، د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټکونو له امله ساه ورکړه.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
او سم د منځنۍ ختیځ پر وضعیت، اسرائیل پرون یو بار بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بار بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د غزې په تړانګې کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي، او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې یوه سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې 2 تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلی دي، او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د 3 ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل، او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
په وروستیو کې په لویدیځ په ځانګړي ډول اروپا کې په افغان زلمیانو او ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه اندېښنې شول سوي دي. ځینی شنونکي وایي افراطي ډلې په خپلو لومو کې د تنکیو زلمیانو د راګیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري او دوی ته د نرمو اهدافو په سترګه ګوري. جرمني هم تر یو لړ پیښو وروسته د کډوالۍ په قوانینو او مقرراتو کې یو لړ سختۍ اعلان کړې او په تیرو دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره یو ډله افغانان افغانستان ته اخراج کړل. د ځینو متخصصانو په باور پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لویدیځو هیوادونو کې په افغان زلمیانو کې افراطی نظریات زیات سوي دي. په څو ثانیو کې تفصیل اوري. د 2023 میلادي کال د می میاشتې 1 د جرمني په منهایم ښار کې تر غرمې مخکې د یو لاریون پر مهال یو 25 افغان وګړي د چړې په ګزارونو ګڼ کسان ټپیان کړل. په دې حمله کې یو ټپي سوی پولیس د جون پر 2 په روغتون کې سا ورکړه. خو د حملې دغې موضوع په جرمني کې د کډوالۍ د پالیسیو او په ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه بحثونه وپارول. جرمنی د اگست پر 9 خپل د مهاجرت په قوانینو او مقرراتو کې ځینې سختۍ اعلان کړې او ویل چې په جرمونو کې شکیل په ناغوښتون کې به په اسانۍ د هغوی اصلي هیوادونو ته ستنوي. جرمنی د اگست 1 د 28 افغانانو یوه ډله چې په ځینو جرمونو کې شکیل بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. دا په تیرو 3 کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې لومړی وار دی چې جرمني افغان وګړي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته اخراجوي. له کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په مخکښ هیواد جرمني کې افراطیت ته د مسلمانو ځوانانو د ورټیل وهل کېدو په اړه بحثونه روان دي. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې 5 مخکې له ویلي و چې له مذهبي افراطیت سره په ځانګړې توګه د نجونو علاقه د پام وړ زیاته سوې ده. ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی وایي په اروپا کې د ځوانانو او زلمیانو ترمنځ د افراطیت خپرېدل یوه توده موضوع ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په غرب کې او په اروپا کې په ټوله کې په کډوالۍ کې د افراطیت او توندلارۍ بس ډیر پیچلی سوی، یعنی ډیر ځله ارواپوهان او څېړونکي ټولنپوهان دې ته اندېښمن دي چې دا کیسه څه ده بل اخره. خو هغه څه چې زه تعقیبوم او زه مثلا مراجعین لرم په نږدې 9 هیوادو کې چې زه مراجعین لرم، هغه که غربي دي که اروپایي دي که میډلیست دي یا په اسلامي هیوادونه دي، زه څو نتیجو او پایلو ته رسېدلیم. البته دا زما خپله نتیجه ده. اول بیعدالتی ده، ټولنیز بیعدالتی، یعنی هلته کډوال د سه احساس کی چې دوی سره تبعیض کیږي، د دوی حقوق ته پام نه کیږي. دا ډیر شخصي تعاملات چې ذکر مراجعینو سره لرم، دا یعنی هغه سلګونه او زرګونه مراجعین چې زه ورسره چا خبره په ساتو خګیدلم، دا خبره ماته کوي. دویم د هویت بحران یا کړکیچ ده. کله چې ځوانان په ځانګړي ډول کډوال دغه سردرګمۍ سره مخامخ کیږي، یعنی دغه د پیژندګلوۍ او هویت ستونزه پیدا کوي، د ناچارۍ ناپیژندګلوۍ یا په اصطلاح سردرګمۍ حس دوی افراط ته او جنگ ته پرخاش ته هڅوي.
په لویدیځو هیوادونو کې په تنکیو زلمیانو او ځوانانو کې د افراطي نظریاتو خپرېدو ډېر بحثونه پارولي. په ځانګړي ډول چې په وروستیو کې د افغانستان او سوریې په ګډون له بېلابېلو هیوادونو سلګونو زره کسانو د مهاجرت لپاره لویدیځو هیوادونو ته مخه کړه. دغه بحثونه د افغان زلمیانو او ځوانانو په باب هم دي چې په تیرو 3 کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته لا توده سوي دي. زیات افغانان چې په هغوی کې تنکی زلمیان او ځوانان شامل وو له تیرو کلونو راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د چارو شنونکی سمیع الله ستانکزی وایي په لویدیځو هیوادونو کې د دغو زلمیانو او ځوانانو لپاره د جلب ځانګړي پروګرامونه طرحه سوي دي.
لومړی خو دا چې افراطي ډلې په عموم کې منظمې برنامې لري او ټولې ترهګرۍ افراطي ډلې ځوانانو او تنکي ځوانانو ته د اسانه هدف په سترګه ګوري. په دې برخه کې د ځوانانو سینې تقاضا، انقلابي فکرونه، احساسات، هغه ظفونه دي چې افراطي ډلې ډېر ښه په پوهېږي او په اسانۍ سره ذهن ته نړولی شي. که چېرې طالبانو د انتحاریانو خپور سوي لسته وګورو، په هغه کې په وضاحت لیدل کېږي زیات یا نه تر 90 کسان چې انتحاري یې کړي ځوانان او تنکي ځوانان دي. اما په اروپا او غرب کې بیا دې عواملو تر څنګ ځینې نور مسایل هم اضافه کېږي. یو هم دا مسایل چې لا نور کومک اروپا او غرب د مهاجرت د قبلېدو پالیسي ده. چې معمولا ځوانانو او تنکې ځوانانو ته ترجیح ورکوي. دا پالیسي تر افغانانو رسیدلې او کورنۍ څخه تصمیم نیسي څوک ولي چې معمولا تنکې ځوانان د 1400 کلو منځ کې انتخابوي تر څو زر قبول شي او له کورنۍ سره زر مرسته وکړي.
دینو رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره په ځوانانو او تنکیو زلمیانو کې افراطیت ته تمایل زیات شوی دی. په لویدیځ کې میشت افغان زلمیان او ځوانان هم له دغو افراطي تمایلاتو اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مذهبي افراطیت او ترهګري یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د اګست میاشتې په لومړیو کې وویل چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه نورو هیوادونو ته کډوال سوي دي. ځینې شنونکي وایي د دغو کډوالو لوی شمېر ځوانان او زلمیان دي چې له افراطي نظریاتو اغېزمن سوي او لویدیځو هیوادونو ته له رسېدو وروسته هم په ټولنیزو شبکو کې له روانو بحثونو سره ځانونه نږدې ساتي. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو په دې باور دی چې په لویدیځ کې د افغان زلمیانو او ځوانانو د افراطیت عوامل زیات دي.
په دې باور نه یم چې ټول هغه ځوانان سي په اروپا کې په تشدد او په تاوتریخوالي باندې لاس پورته کوي او د دې له افراطیت نه متاثر وي. دوی داسې په دې فکر راغلي چې ګواکې څنګه اروپا ته ورسیږي نو د دې نیکبختي ورځې به شروع شي، خو هغه چې دوی اروپا ته ورسیږي هلته له نورو قیوداتو سره مخامخ شي. دغه قیوداتو په دوی باندې یا دغه بندیزونو یا دلته یو قسم بند سي دغه په دوی باندې رواني تاثیر کړی دی او ډېر تر ډېره بریده دغه خلک په لا رواني فشار دغه خشونت او تهدید او ګواښته لاسه شي. او سم د یو ډله به افراطي نظریې هم یې هغه دی سوشل میډیا له طریقه سي دلته سوشل میډیا هم ډیر عام ده او هر څوک ورته لاسرسي لري، ځینې لاغه طریقه شاید متاثر وي.
په امریکا او اروپا کې تیر کال تاوتریخوالي ته د افغان ځوانانو د هڅونې باسونه هغه وخت او دوس ول چې د طالبانو د کورونوي چارو وزارت پوخونی ویان قاری سید خوستی له افغانستانه بهر له خپل خواخوږو او پلویانو وغوښتل هغه افغانان په چاقوګان ووژني چې د پوینا د طالبانو خلاف تبلیغات کوي. قاری خوستی دا خبره د 2023 لدی کال په می میاشت کې پر خپل اکسپانه پوخونی ټوټر لیکلی و خو وروسته بیا دا متن لری کړ. قاری سعید خوستی په مشخص ډول د کوم کس نوم نو واخیسته، خو ویلی و چې دوی د پټکو په اروپا او امریکا کې غازیان لري چې دا کار کولای سي. د چارو شنونکي سمی الله ستانکزای وی پر افغانستان حاکم شرایط او په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه د طالبانو د حکومت تبلیغات د دې سبب کیږي چې په لویدیځو هیوادونو کې ځینې زلمیان او ځوانان د افراطیت خواته مخه کړي.
متاسفانه په افغانستان حاکم شرایط او د مهاجرت پالیسي ډېر کورنۍ ته د انتخاب فرصت هم نه ورکوي. دا محرومیت یې په لومړي قدم کې دوی اسانه هدف ګرځوي او بیا کله چې دا ځوانان سفر پیل کړي معمولا په قاچاقي لارو سفر کوي، بې شمېره کړاوونه او روحي شکنجې ویني. کله چې غیر ترسي هلته هم د مهاجرتونو سره کوونکي پروسی دي، د کورنیو توقعات او د دوی له غرب سره نابلدي چې له افغانستان سره سلګونه کلونه فرهنګي فاصله لري او ډېر زیات وخت اړتیا لري تر څو افغان ځوان وتونېږي په دې ټولنو کې خپل لارې ګودرې او یا د عقل خپل ځای پیدا کړي. د دوی د لا زیاتې مایوسۍ او یوازیتوب سبب ګرځي.
ښاغلی ستانکزی په دغسې شرایطو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د دغو زلمیانو او ځوانانو وسلېدل بل عامل ګڼي.
په دغه شرایطو کې بیا دوی د ټولنیزو رسنیو لخوا افغانستان سره وصل دي. اول ته یوه ډله ویني چې بغیر له تحصیل بغیر له تعلیم او هر نوع معیار پرته یې توپک په زور راغلي واکمني کوي، نړۍ ته د ماتې ورکولو دعوه کوي او هر ورځ امکانات هم ورته برابر دي. او تر ټولو مهم د یو دولت په کچه د تبلیغاتو سلسلنه انحصاري دستګاه هغه هم په لاس کې ده او هر ورځ مواد جوړوي او هغوی هم همدا مواد د همداسې ځوانانو لپاره جوړوي. نو په ډېر اسانۍ دا ځوانان چې له مخکې د شرایطو له امله آماده دي تر شعا لاندې راځي او متاسفانه آګاهانه یا غیر آګاهانه ښکار کیږي.
قاری عیسا محمدی چې اسلامي زده کړې لري وایي په اسلام کې افراطیت نسته، ځینې ځوانان په ناخبرۍ د دې پدیدې ښکار سوي دي.
په اسلام کې خو افراط او تفرید نشته، خو ځینې ځوانان د اسلام د دین نه په نه آگاهی یا د ځینې افراطي ملایانو نه په تاثیر سره که چیرته په اروپایي هیوادونو کې افراطیت خواته مخه کوي دوی ته ډیر نقصانات کوي، حتی تر دې چې دوی ته ډیپریشن ژور خپګان او ځینې رواني تکالیف هم ورته پیدا کیږي چې مونږ په سترګو لیدلې دي. زمونږ دا تجربه ده.
جرمنی د اگست میاشتې پر دیرشمه یوه ډله افغانان په داسې حال کې افغانستان ته اخراج کړل چې تر دې پیښې یوه اونۍ مخکې د اگست پر درویشتمه په زولنګن ښار کې د یو فیستیوال پر مهال د چړې په ګزارونو درې کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړي شول سوی چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې و خو منل سوی نه و. لدې او دې ته ورته نورو پیښو وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولز یو ور بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې میشت ډیر کډوال به بیرته افغانستان او سوریه ته ستانه کړی سي. ګلالی مومنځی چې په جرمني کې د کډوالو په حقوقي چارو کې متخصصه ده وایي هغه کسان چې په ځینو جدي جنایي قضیو کې شکیل وي خپلو هیوادونو ته د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
دا هغه چې جنایي تسهیل چې دا په سختو جنایي دسو کې جنایل کېږي چې قاچاق انسانانو سره نو دا هغه سخت جنایي ستونزې دي او هغه کسان دي چې په جرمني کې قبول شوي نه وي هغه لیدل کېږي.
هغه زلمیان او ځوانان چې د خپلو افراطي نظریو تلو کبله د پولیسو له لوري څارل کېږي هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دلته څرګنده نه ده چې افغانستان ته په اخراج شوو کسانو کې هغه وګړي هم شامل دي او که څنګه چې د مې میاشتې په وروستیو کې په منهایم ښار کې په حمله سره یو پولیس وواژه او ځینې نور کسان ټپیان کړل. احتمال شته چې د لویدیځ ځینې نور هیوادونه هم افغانستان ته د هغو کسانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې په ورته مسایلو کې ښکیل ګڼل شوي دي. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 45 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 45 او 15 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د سیلابونو د راوتلو امکان شته. ډیرن د کورونایو او بهرنیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایراني رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبري اژانس پرون د کورونایو او بهرنیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي د غړي تیروس تالاري له قوله دا خبر ورکړې دی. ښاغلي تالاري ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق په اړه د وی تفاهم پاڼه د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لوی سیمهیزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک کې دواړه لوري په خپل قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د پاکستان پاوز وی افراطی وسلولو پرون شنبه د پاوز د یو نیول سیوی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر پونوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پاوز د نور جزئیاتو لور کولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان د قومي مشرانو په منځګړیتوب لقید او شرط پرته خوشی شول. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640,000 فلسطینی ماشومانو ته د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړ. د بدتل کې د چې لتیرو نږدې یو لس میاشتې راهیسې په غزه کې خونړۍ جګړې هلته ټول روغتیایي تاسیسات له منځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نه وي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن شوي او خلک یې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کیږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو، دا خبره د ایران له دولتي تلویزیون سره په خپله هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره سوه. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک لدی هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وټلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمنځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلر کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ادګارس رینکروویتس لدی هیوادونو څخه د روسیې ځواکونو د وټلو سیمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دوړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې د روسیې ځواکونو د وټلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکنه وه او نه د 2003 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب. له استونیا او لاتویا څخه د روسیې ځواکونو وټلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسیې ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. ځینې افغاني کورنۍ وایي اوس مهال د ماشومانو د تفریح او سرګرمۍ لپاره په افغانستان کې امکانات نشته. دوی وایي چې د طالبانو لخوا پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو پر ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم له دغو عامه ځایونو له ورتګه محروم سوي دي. دا هم راپور
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې اوس مهال د ماشومانو لپاره د تفریح او لوبو امکانات نشته. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی مهناز وایي چې د طالبانو لولوري پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم د غوامه ځایونو ته له تللو محروم شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 12 کلونو کم عمره درې خورزی لري چې اوس مهال له ګټورې سرګرمۍ پرته ټوله ورځ په کور کې وي.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن. به این خاطر زمانی که
په افغانستان کې ډیره ماشومان د خپل میندو سره وی په غو ټولنه کې چې میرمنې پارکونو ته لته غو نه شي وی ماشومان هم نشي تلای او په موبایلونو کې بلا بلو کې مونږ ته مخه کوي. سموږ د کورنۍ ډیره ماشومان بهرني چینلونه ګوري چې د همغو هیوادونو له کلتورونو څخه اغېزمن کیږي.
دا یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته پارکونو او تفریح ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د پروان ولایت اوسیدونکي مرزیه چې له 15 کلونو دوه کم عمره ماشومان لري وایي چې اوس ډیری کورنۍ تلویزیونی چینلونه د ماشومانو لپاره ګټورې تفریح خپرونې نه لري او د برېښنا کمښت دغه ستونزه لا پسې جدي کړي.
زما ماشومان له سهاره تر بیګا په کور کې وي. د تفریح او سرګرمۍ لپاره ځای نشته چې لاړ سي. برق هم نشته چې د انټرنیټ له لارې د ماشومان روزنیز او تفریحي پروګرامونه ورته وښایم. هغوی بالکل مړاوي سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد طاهر اتل چې له 4 څخه تر 6 کلونو ترمنځ 4 لمسیان لري و اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ماشومان له تفریح او لوبو څخه پاتې شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسي مشکلات ستا هر شي مجهز ستا د ډیر پارکونه دي خواسي پارکونه دي ډیر ټکنالوژي مختلفه اما مصنه ده پیسو ده یو ټکټ یو نفر په 500 روپۍ ده دا د لکم مونږ وزګار خالي پر د لکم کې مونږ ته ډیر مشکل ده دا کار.
په همدې حال کې د ماشومانو د روزنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې له کوره د باندې د ماشومانو تفریح او سرګرمۍ د ماشومانو د ژوند مهمه برخه جوړوي او د دوی پر جسم او روان مثبت اغیز پرې باسي. د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم بنسټ مرستیال اسما کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کوره بهر لوبې د ماشومانو په ژوند کې ډیر مهم بدلونونه راولي. هغو دوی د چاپیریال سره مخته کوي. هغو دوی په دې باندې پوهیږي چې که دوی کله لوی شي څنګه اوسي کولی په دې چاپیریال کې ژوند کوي. د هغو دوی اعتماد به نفس پورته وړي او کولی شي له ستونزو سره په ډیر ښه شکل مبارزه وکړي.
خو نوموړي له موبایل او آیپډ څخه د کارونې د ناوړو پایلو په اړه وویل چې دا چاره کولی شي په لنډ مهال او اوږد مهال کې د ماشومانو پر اعصابو بد اغېز وکړي او ماشومان له خپلو کورنیو څخه لرې کړي کله چې دوی لویږي پر ځان باور یې له لاسه ورکړی وي او له ټولنیز ژوند سره بلد شوي نه وي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوی ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ سیالۍ تمریناتي کمپ ته شل کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزي آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده. بنگلادیش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. په انګلستان کې د لندن غوره لیګ سیالۍ اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله. او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولی دی. د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اگست په 26مه نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دغه شل کسیزه لوبډله به د روانې اگست میاشتې په 26مه نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي. اول ته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اگست په 9مه نیټه پیل کړي. د کرکټ بورډ مسؤولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه دی چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي. باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالمالک، رحمت شاه، بیرشا محبوب، اکرام علی خیل، شاهد الله کمال، ګلبدین نائب، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. لیدل کېږي چې په دې نوملړ کې دغه ځینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکړل شوی دی، خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه. د یادونې وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 14مه نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 26مه نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو لمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بند کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، دغه راز په ټولو دولتی ادارو کې پر قالین او لګوټانو سره ګرځیدل او د آزاد مبارزو پر سیالیو دی بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلی چې د بوکس په ګډون ټولې غلو به د بندي سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د تلون نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلی چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مله تعدادي واقعیت دی او غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره، نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ما ته بله لاره نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم، دا وطن دی، په دا ملایانو تبریک کړي.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
په انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیګ یا لندن غوره لیګ کرکټ سیالیو د سلوي خوريزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شو چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 224 منډو هدف ټاکلی و، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیګ یا لندن غوره لیګ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیګ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د څلوي خوریز، شلوریز او لساوریز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوریزو سیالیو پایلوبه ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د لساوریزو او شلوریزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي ښار کې خپل کوربه پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډېره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډېره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یوه نه هېرېدونکې ورځ بللې ده. په یاد ټیسټ لوبي کې چې لومړی پاړۍ یې پاکستان ترسره کړې وه 448 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 ناسوځېدلی او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلہ دیش ته بیا شفیع الاسلام حسن محمود دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلہ دیش خپل لومړۍ پاړۍ پیل کړه د پیل لوبغاړی شادمان اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتنډاس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځېدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلہ دیش 515 منډې وکړې چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهنشاه افریدی، نسیم شاه، خورم شہزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼۍ پیل کړه نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلادیش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم پاکستان له بنگلادیش شاته وو نو په دې سره بنگلادیش ته یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړل شو او بنگلادیش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اګست په 1.5 نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل و چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړي ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګڼل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی. خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ویلو ده چې سکل د شپږیزي په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې وو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوي لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زید صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبوي او هغې نه وروسته به بیا ترینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده. خو که موږ لږ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګا په فنډ او د منګا په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګا لرو. په دې برخه کې منګا ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف ست کار دومره په کار ده چې منګا د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه او پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د د شلاوریز نه اعلانول واقعیا دا ډیر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي چې ډیر اګریشن سره بولینګ کړی ده یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یغوم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده. او هر سړی په سایکریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده باید د مونږ ټکنیک چې دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډیره منظمه انتخابي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډیر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي څه د ورځې تقریبا شلو نه تر پنځه ویشت اورو پورې اورونه وکړي، او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک سي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ کې مونږ که دا نن هم ورته شروع کوو نو مونږ باید لوبغاړي ورته ځانګړي کړو، او هغو ته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته لسره ورته شروع کړو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرسټ کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید دی، ستاسو لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډ کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولی سي، ډیر اوږد بالینګ کولی سي، فیټي ګراوند کې پر ورځ تیرولی سي، او پر ورځ د فوکس او کانسنټریشن کولی سي، او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غوښتون خامخا سي د ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نشته، باید ځای په ځای سوي وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبه کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و، او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په داسې ډېره ځوانه لوبډله ده، او د شپږیزې له لیګ نه انتخاب شوی ده. نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډیر زیات د یو بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده، او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شلاوریز لیګ ده. که چا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چنجا پیسې کړي دي، او شارټ پیچ یې کړي دي، او یارکر یې کړي دي، چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ مونږ ورته نه شو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده، او شاته تللی ده، او سلوریزه وهلی ده، او د کیپر شاته یې رنس کړي. نو دا هغه شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي. خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به داسې سرپرایز خبره نه وي، هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا له انده د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي، او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ صدا یو اوږده لوبه ده، پنځه ورځې کېږي، او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نسته؟ او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته.
امتیازات خو سیدی امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي چې هغه د میچ پیسته او هغه هر یوه برخه یې ده. نو په ټیسټ لوبو کې باید د دا شی د نورو ملکونو کې زیات وي. نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوی نوی انجیان ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډیرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اورېدونکو تر دې اونۍ زموږ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دی.